برای زنان را برجسته می کند.
سلامونه ستړي مشه تاسیس مخه کلازده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولی و. د امان نصر په نوم د غزوان تورن دی چې د شپږ څلوېښت نه قانونه کډوالو یوه بیړۍ له فرانسې څخه د بریتانیا په لور بیولې ده. دغه افغان په محکمه کې ویلي دي دی مجبور کړی شوی و چې دغه بیړۍ له فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي. دا د فرانسې د کانال له لارې لومړۍ ډله کډوال دی چې د 2018 کال په نمړیو کې بریتانیا ته رسیږي. د بریتانیا حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناکه لار بریتانیا ته رسوي. 2015 کال کې 940 کډوالو پر دغه لار ژوند بایللی دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغان میرمنو او نجونو د ملاتړ یو خونه رامنځته کړي. د دغه خونی موجودیت نن پنځشنبه په هغه لمبه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو او د افغانستان د خزو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستي وه. د افغانستان لپاره د خزو په نوم یو سازمان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې دغه وخت د افغانستان د فعال خزو د دوامدار هڅو پر مټ شوی دی. که څه هم د دغه خونی د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته، خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان خزو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوه غونډو کوربنه وه. افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي، خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکاریو سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یوه خوله نه دي. په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,30,000 تومان ښکته شو. په ایران کې وروستي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون چهارشنبه د هر یوې یورو ارزښت 1,30,000 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې چدي په ومه پیل شوې دي، تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ایران کې نن د اعتراضونو 12مه ورځ ده. میرمن نیومن په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي، نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي. هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي، خو ډیرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده. هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي. په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې ساري ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تریلو یو بیړۍ نیولې ده. د امریکا اروپایي قومندانۍ یورو کام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی. د تریلو وړونکي دا بیړۍ له 2023 کال له وړې راهیسې د متحده ایالاتونو تر بندیزونه ولاندې وه. د اقدام د واشنگتن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې له ښکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره وروستی اقدام دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین د یوې برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوک پروګرام ته مو فرید سیال هرکلی کوم. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې معنی اعلان کړي او خبرداري ورکړې ده چې سرغړونکو سره به سخت چلند وشي. د موړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د په باور بې ځای او له واقعیت لری وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عملاً به مجازات شي. د فرمان تیر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبريالانو په ګډون د ډیرو رسنیو د فعالانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې را پارولې دي. په افغانستان کې لا د مخه پر رسنیو او د بیان پر اساس باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوی دي. یو شمیر خبريالان او عام خلک وایي د فرمان بد دی لامل شي چې خلک د چارواکو او نظم پړه او نظام پړه لارغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور سره غلي نن خبرونه کې پری باس کوو ملمنه هم را سرهشته خو ته ټول مخکي ورزو په اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور ورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د په باور بې ځای او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځای نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکو ته بې ځای نیوکې ویل کېدای شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د هغوی زیان جبران به هم ورباندې لازمی وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو او پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون لمخې د عمل کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لوړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمیر خبريالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عمل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه لرغون کې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکو چنې غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سخکاری چی لدی ورس بنوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوه کوکی یا لگ تر لگه یو مشوره دیم ورکی زکه چی خلق لپخوا دومره دار شوی دی نو دا غداول فرمانونا مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبريالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا لوړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسي محدود وو او دا فرمان بل عمل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبريال چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه سدي طالبان ورستر بل په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکی وګړو د زورونې سپکاوي شکنجه او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي غواخل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په خوځو انجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څوم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سم دي خو د دوی دغه اقدامات په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپ خپرولي انده چې په کور دننه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه وی اعتراضونه هم کړی چې د ځپنې او دغه فعالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونی او توقيف راپورونه هم ورکول شوی چې یو شمیر بیرته خوشی شوی خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کړی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چمدا تور ځمخ کې د دسمبر په 20 مخبور کړ وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنۍ او ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. د دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونی او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونی دا پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې موریدل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوی فرمان لمخې لدې ورسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه د یو څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوی فرمان پر بنسټ بې ځای او له واقعیت لري انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. د چې ولی طالبانو په مسلسل ډول لکلنه چې واک ته رسیدلې دي د افغان خوځو انجنونو ترڅنګ پر رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي او په دې لړ کې د ملا هیبت الله خونزاده د غروستۍ فرمان چې وساته خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړونو د غوي پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې داونه شوې ده چې له واقعیت لري اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو د سرکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنۍ او د بیان ازادي را محدودوي. ولیک څنګه چې تاسو په راپور کې اورئ د لیو شمیر خبريالانو اندېښنه څرګنده کړې و چې کچېری د غډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي یا لدی مخکې چې پر رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوې دي یا لدی وروسته چې کوم بندیزونه وضع کیږي دا ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغون کې انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي د بلا پسې چپ شي او خلک بد دي توانایي ونه لري چې پر رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عامو خلکو ویره دا ده چې کدوې د طالبانو له حکومت شکایت لري یا ګلمند دي یو موضوع په برخه کې دوی به نه توانیږي په ازاده توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي او کولای شي په دې برخه کې په ازادانه توګه بغیر له دې چې ویرې ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې پام دې موضوع خبرې کوو له پاکستان را سره افغان خبريال ظاهر بهاند او هم درنګ په افغانستان کې د نن را سره لسته کړو راګرځول شوې محصل سوریا خاندي. تاسو د ورستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي بهاند صاحب. په پیل کې تاسو ته خرغلاست ويم ستړي مشي کته سره ته وایس دغه د طالبانو نوې فرمان چې لمخې پر رسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی ساسي پان باندې چې خبريال یاستې او په دې برخه کې مکلونه کار کړی دی، څه ډول یو فرمان دی، څومره د لار برابرۍ چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي را محدود شي.
اغله سیال تاسو ته سلامونه تاسو ته تاسو تخنیکی هم کارون ته همدارنګه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به دا وایم چې له غوړه مې چې جمهوریت سقوط کړی دا په ټولیزه توګه تر اسنه باندې خبر دی چې باندې ځینې ولګېد خبر اعلان وطن ته خو دو اسنه ډیرای وته او نو چې نوې نوې فارمون ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې پسلا د دغو فارمونونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کا او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي او هر ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبريالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي، حتی کولای دوی حتی خبريالان دمګړی خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي او د مخکې دې دا خپوسی باید د طالب له چارواکو سره یا د استخبارات له ځینو غړو سره دا خبر شریک سي چې دوی اجازه ستا کنهسته. نو فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي، نو هغه به څه ازادي بیان وي؟ څه هېڅ ډول ازادي بیان هم اوس نشته، نه نه بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته. فقط دوی غواړي چې د هر ورځې په تېرېدو سره افغان خبریالان، افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي، او د سانسور هم اوس هم دوام لري، لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول پرې خبر دي. په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري، او دې ترڅنګ ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي، چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. فکر وکړئ چې په داسې یو وضعیت کې چې دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده، حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات به له افغانستان نه بهتره وي.
په هند صاحب، که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته، د رسنیو قدرت ته، په ټولو کې په ټولنو کې دوی کولی شي یا افکارو ته سوق ورکړي، کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي. په ټولو کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي، یا موږ په مسله همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو او حکومت ترمنځ یو پل ده، ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولې دي؟ هر دفعه چې یو فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا، رسنۍ هدف ګرځي او پر رسنۍ باندې یو بندیز وي. ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي؟
ګوره، مو مسکه مه وویل چې دوی نه غواړي په دا تیرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې، ډېرې زیاتې. اوس فکر وکړئ 215 خطۍ په 2015 کال کې په راپور کې ترسره شوې دي، اما دا 215 دا ډېرې دي. دا هغه 215 خطۍ دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوې دي، له دې نه ډېر زیات شوي، حتی شمېره به تر 400 پورته وي. خبره اساسي په دې کې ده، مسکه مه وویل چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې دوی ترسره کوي اغه قانون سره برابر نه دي. هغه کړنې چې دوی ترسره کوي، مثلا مثال په توګه د بلګې په توګه ویلی سم چې ښځو باندې بندیزونه لګولی، ښځو اجازه نه لري چې په اصلاح یا په رسنۍ کې یا په نورې دندې ولري. دې تر څنګ ښوونځي دي چې تر اوسه پورې در حاله چې څلور کاله کېږي دوی ژمنې کوي چې نن به خلاصېږي، سبا به خلاصېږي. دې تر څنګ همدغه اوس هم ډېری ښځې، ډېری خلک چې په اصلاح غواړي خپل غږ اوچت کړه، هغه فوراً یا جیل ته اچول کېږي یا شکنجه کېږي. دوی فقط دوی هدف او مرام دغه ده چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دوی کړنې برملا کړه. او دې تر څنګ دا هم ویلی سم چې اوس ټول رسنۍ، هغه رسنۍ چې په اصلاح دم ګړی په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه دوی له ویرې نه دوی نشي کولی چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري هغه برملا کاندي. نو تاسو فکر وکړئ، یو بله خبر دا چې په جمهوریت په وخت کې ډېری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې، په چارواکو باندې مې نیوکې کولې، اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نشته. ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي، له حده وتلې ډېرې زیاتې دي، اما دوی فقط نه غواړي. دوی هدف دغه چې رسنۍ وځپي، خبریان وځپي، او دوی خبریان له ویرې نه دا خبر خپور نه کوي. فقط هدف دوی دغه مرام هم دغه ده.
که چیرې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې، د طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کا، د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي، نړۍ ته د دوی هغه واقعیتونه را برسېره نشي، څنګه چې تاسو یادونه کړې، ته خطې کېږي خو رسنۍ ځي کېږي نه، او که کېږي هم ډېرې کمې کېږي. که چیرې هدف دا وي، بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دننه ټول رسنۍ وتړي؟ ولې سانسور کوي؟ ولې ورباندې محدودیتونه وضع کوي؟ ولې بېخي تړي نه؟
ګورې غلې سیال، زه تاسو ته په ډاګه وایم، دوی دغه کارم تر اوسه پورې اجازه ورکړې ده، غره رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره غوښته کمه شوې ده. د دې تر څنګ دوی یو دم د کار نشي کولای. د ما پانسره دوی، یعنی زه تاسو ته په ډاګه وایم چې د وخت په تېرېدو سره به هغه دم غړی فعالیت کوي هغه به متړل سي کچې ونه تر دوی ونه تړي په خپل به دروازه بندي سي په څه ځکه چې رسنۍ دم غړی په افغانستان کې له مالی ستونزو سره مخامخ دي په خوا ځینې هیوادونه مثلا مرستې ورسره کولې اعلانونه به خپرېدل نو اوس هغه شی نشته یا دوی وایي په مرګ ونې سه ته به خپل رضا کي یا متل ده و دوی دا کار په دې کوي وایي خپله به دا کار وکړه خپله به عرض دې ته سي چې رسنۍ خپلې دروازې بندې کړه نو دوی ډېر هغه لوبه په لاره اچولې ده چې دوی خپله په دې پوهېږي ښه پوهېږي استخبارات یې ښه په دې پوهېږي چارواکي په دې پوهېږي چې که یې موږ ونه تړو دا په خپله به یو ورځ راشي چې دا وتړل سي او دا زه په ډاګ باندې یو کال په تېرېدو سره به په راتلونکو دغه د 2016 کال کې به ډېری نورې رسنۍ هم وتړل سي.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځم. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده له خوا پر رسنیو نوې بندیز ستم کیږي. په دې بندیز کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولای په رسنیو کې په آزادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغه فرمان په ټکو بی ځای او له واقعیت لري نیوکی او همدارنګه انتقادونه وکړي. لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه د دې ترڅنګ وشمې نور خبريالانه او په افغانستان کې هم خلک د اندېښنه لري چې ښایي په دغه فرمان سره هغه رغونکي انتقادونه شې دوی پوښه پر طالب چارواکو کولای شو نورونه شي کولای دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي او د دوی ویره له پدې برخه کې زیاته شي. بهان صاحب ساسي په باور باندې کچيري دغه ډول فرمانونه ساتريږي او تاسو دونه موکړه چې رسنی بل اخره مجبوریږي د چې مخکله د نړۍ طالبان دروازې وتړي دوی خپل په قرار په قرار باندې خپل دروازې را وتړي او د خبريالانو یا د خبريالۍ لکار لاس په سر شي. تاسو چې اوس په پاکستان کې استه یال د ډېر شمیر خبريالان درغلي یا د چرسنی تړل شوې ده یا د شي محدودیتونه ور باندې په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کیدل نه شي یا د سکسان دي چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې ریپورتینګ کړی دی او سلطنت نشي پاتې کېدل. د دې خبريالانو د وضعیت په اړه توایا دوی په څه وضعیت کې دي او څومره کارونه مختتللی دي په پاکستان کې ویره د کډوالو مخصوص د خبريالانو څخه ده.
مننه خپښتنه مو کړه غلې سیال دلتا د جمهوریت له سقوط وروسته بخنه وانه جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمیر خبري اعلان چې دلته راغلي دي پاکستان کې مش دي له خورا ډېر زیاتو ستونزو او کړهونو سره مخامخ دي. مثلا تاسو ته ویل سم چې دمګړې خبري اعلان په ټولي ځای ته هیڅ کډوال نشي وتلای په سمه توګه تاګ را تاګ نشته د په خپل کورونو کې بند پاتې دي در حال چې شل کاله دوی له بیان لازمي څخه دفاع وکړه له امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی ریپورتنګ کوو اوس فکر وکړي چې دوی دلته پراته دي ترالس دونه دښمنۍ هم ځان ته وګټله او حکومت هم په اسلامي کورس او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي. زه د بلګې په توګه ویلی سم درته چې خبريالان هر ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به څو په پولیسو راځي او دروازه به ټکیږي او ما به باسي. داسې خبريالان هم د اوس رښتا تقریبا شمیره تر وو تنو داسې هم د اوس وو تنه خبريالان دي موږ په جلونو کې پراته دي به برخلیک پراته دي ولی پراته دي ځکه چې دوی اسناد نه درلودل او دې تر څنګه د پاکستان حکومت دوی باندې دا تور لګښت تاسو جوسانې اوس په کړه چې تر دې حد او حالت رنګلای شي نو خبريال چې یوازې قلم په لاس کې وو په داسې حالات کې ژوند وکي نو هغه څه ژوند ماشومان له خوانځي پاتې دي افغانستان تګ نشي کولای. دلته د پاکستان حکومت نامونه په خلکو باندې ټاکلي دي په خو یوازې خلکو له پولیسو نه یره ده اوس د خلکو په منځ کې هم ریږي وای ما بعد داسې نشي چې ما رپورت ورکړم چې دغه افغانای په ما باندې نام واخلي په فقط په کورونه کې بند پاتې دي چې خپل اوالیا خوراکي توکي چې دوی دانیسي دوی په مخامنه وروسته په تیاره کې وځي وز یا خپل خوراکي توکي رانيسي یا درمل په کار یې اگر رانيسي به تر ازي نه وي خو اقتصادي ستونزې نه وي خو دا ستونزې چې پولیس به یې څه وخت نيسي نه بلې خو افغانستان ته تګ نشي کولای. دغه دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته د پولیسو حمله وکړه په دې کې تقریبا نه تنه خبر اعلان و چې په نه تنه په څلور تنه تر اندوسم نه درک دي هغه رپورټونه چې موږ لګو نو فکر وکړو چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبر اعلانو ترنګلای سوای او دا حالت نورم ترنګلای کیږي. اوس بل خبره دا چې د خپل کیسونو د مختورلو په خاطر هغه خبر اعلان چې دلته راغلی و کیسونه په ټاپه ودرې ترامپ پر اتاک سره اته د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم غیزه واچولې. دلته اوس خلک به برخلیک پراته دي دلته په دې ویر کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر تو کلی تو اگر یعنی ویلا سنسی پیخی پتا پا دری دلی دی فرانسی دی پیچاک تاکی سایمی دری آوان واسا خلق دات برخلی که پراتی دی حیران پاتی دی سی چو وکا هوادون زواب ارکای دی هوادون سم زواب نورتا وی اتا یونیسیار سی یونیسیار پا تش نوم یونیسیار دا ځان ته وایي موږ د افغانانو نه دفاع کوو اصلا د چا ټلیفون ته یا د چا ایمیل ته ځواب نه وایي. حتی دوی خپل افغانان هڅوي چې باید پاکستان پرېږدي او لاړ شي پاکستان پرېږدي. نو اوس فکر وکړئ چې افغانستان خلک د افغانستان خلک د افغانستان خبریالان اصلا بې چیښتنه دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي هېڅوک یې د پوښتنې نشته. موږ په دې ویره کې چې اوس نو څه وخت به کېږي چې موږ به له دې ځای باسي او هلته به د طالبانو په ولکه کې وي د طالبانو په جیل کې پراته وي یا بې برخلیک هلته کوم خواته به م کوي هرې خواته سو ژوند به م نه وي معلوم په اصلاح هغه کاروبار به م نه وي معلوم په جنونو کې به پراته وي. دغه هغه ستونزې چې دمګړی د پاکستان کې افغان خبریالو سره لاسه او ګرېوان دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یو یادونه باید وکم په پاکستان کې یوازې د خبریالانو په اړه نه بلکې په ټوله کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستۍ کې د بې پوله خبریالانو سازمان د راپور خپور کړی ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ایستلو له ویرې د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغۍ وخت شي. په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردان دي د نیولو هم درنګ ماشومان ته د ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي او اړمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجې سره ځانونه عادت کړي. په راپور کې د اشاره شوې ده چې دغه وضعیت په پاکستان د لوري دا مپی دا کړي خای دا کډوال ډیر نور مغزمن شي روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي. وړاندې به د بهان صاحب نه پدې اړه پوښتو چې د څومره ستونزمن وضعیت د چیو چا سره ویزه نه وي افغانستان ته ستنیدل شي او بیرته په پاکستان کې د نیول ویروي واقعا په روحي رواني لحاظ باندې څومره خلک غزمني خو اوس به ورشو. سوریا جانې ته سوریا هم را سره وصل شوې ده. سوریا ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. لکه څنګه چې طالبانو نوې فرمان نور کړی دی لمخکې خبريالان او د افغانستان عام وګړي نشي کولای یا افغانان نشي کولای پرسنۍ وکي په ځدانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوکه وکړي او کچیرته څوک نیوکه کوي په فرمان کې راغلی دی چې لسخ برګون سره به مخامخ کیږي. تاسو د نن د افغانستان یاستې او یو له هغه کسانو یاستې چې لزده کړو پاتې یاستې نشي کولای خونځي او ته یا پانتونونو تستنی شي او د څلور کال کېږي چې د افغانان جنو عمر پم دې کې تیر شو. تا دغه فرمان په څه معنا د سوریه جانې کله چې اوري چې په خا یو نیوکه یا انتقاد کولای شو پر طالب مشرانو د نیوکه کولای شو چې ولی انجلی مکتب ته نه پرېږدي ولی انجلی پانتون ته نه پرېږدي خو د دغه نیوکه بندیز هم په پیو افغاني پیو افغان لګول کیږي. تا دغه فرمان په څه معنا ده؟
سلامونه نیکی هلی تاسو درنو ملمنو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته دیر مننه ستاسو د بلنې څخه. فایده جانې که څه هم دا خبره چې د پخوانه د ښځو په حق کې شوې ده یعنی ښځې حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي اواز پورته کړي مظاهره وکړي د کور څخه ووځي یا هم د مکتب لپاره یا د پوهنتون لپاره خپل غږ پورته کړي دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي دا حالت د ښځو سره روانه ده. اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینهو کې به پیدا کېده په رسنیو کې به کېناسته یا هم په عام وګړو کې به یو دوه کسان به داسې به وو چې په سوشل میډیا کې باندې څه خبرې به خبرولې یا هم د سین انتقادونه به کولې یا نیوکه به کولې. اوس نو دغه څه هم یعنی موږ خلاص شول. اوس باندې هم وګړې کاغه خزینه کنه نه فرق نه کوي. اوس نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، اوس نشي کولای چې د دې څخه پوښتنه وکړي. نه قانون په اساس باندې که چېرته موږ وګورو، چېرته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته دی، نو د هغې په اساس باندې موږ به چېرته لاړ شو؟ قانون خو اصلا هم نشته دی. خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق موږ ټولنه برابروو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام د شریعت چې شی ده په قرآن حدیث کې چې شی چې راغلی هغه موږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق موږ ورکوو. نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې که چېرته وقتاً تاسو اسلام غواړی چې تاسو په ټولنه کې پلی کوي، د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا آزادي بیان لري، ته کولی شي چې په آزادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي، خپل حقوق ترې نه وغواړي، یا هم کوم زیاتی چې ستا په حقوقو کې کېږي، یا کوم مشکل تاته رامنځته کېږي، حکومت ترې نه خبر نه دي، هم چارواکي ترې نه خبر نه دي، ته کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، خپل حقوق ترې نه وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعاً مانی چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کړي او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو آزادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې موږ وګورو، هم دا کار شوی دی، خلک آزادانه کولای شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته براتله، د خپل سوالونه به تینا کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې به تیرې کې، د هغوی براتله خپل حقوق به غوښته، یعنی دا آزادانه ډول به هغوی خبرې به کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې د خلفای راشدین چې راغی د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانین او همدغه اصولو د اسلام له نگاهه وو، دا موږ قوانین دا موږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قرآن کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث ګڼ احادیثو کې راغلی. صاحب کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته موږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام موږ عملی کړو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا موږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق موږ روان یو، د هغې په اصولو په مطابق موږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس موږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده، په اسلام اسلام کې دا دوه رقم اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلود، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی، اسلام اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د آزادي بیان هم شته. ښځینه وو لپاره د پخوانه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو د اوس چې ګورم اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري په آزادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چرشي وکینی، یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د آزادي بیان، هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی دی.
ستا په نظر باندې سورایا جانې، دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي، او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی په لوړ یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي، کومې رسنۍ چې له افغانستان بهر دي، لکه که موږ اشاره وکړو ازادي راډیو ته یا بی بی سی ته یا ورته نور رسنیو ته، چې مثلا د ازادي راډیو په څپو باندې بندیز دی، او ډېر په سختۍ باندې موږ ته اورېدونکي را رسیږي تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې په ټوله کې خپل غږ پورته کړي، یا کوم چینلونه چې موږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي، یا دا ویره پکې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم، ښایي طالبان ما ونیسي، یا طالبان له ما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي؟ څومره د خلکو سره ویره ډېری
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ، زه مثال د خپل ځان درته درکوم، اوس کولای شم چې ته یعنی د پخوان ادم دغه سلور پنځه کلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو مونږ چې خبرې کوو، ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی، د دوی په هر یو عمل باندې مونږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار، هر یو عمل چې دی زموږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل دی چې زموږ خپل حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرې زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دی نه وروسته زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې دا پخوا یوازې ښځینهو لپاره او اوس د نارینهو لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړي نه وو، همدغه خاص د حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناست، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله، اوس یعنی هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فلج شوې وه، د دوی دغه عمل سره، د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فلج کېږي، ځکه چې په ټولنه کې که چېرته ته ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي ته نه لري، په ټولنه کې ته نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي، تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو دا خو داسې معنا لري چې مونږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې مونږ ژوند کوو، نه مونږ څه شی اورو، نه مونږ څه شی وینو، نه مونږ څه شی ویلی شو، ړوند کوڼ او ژبه هم ګونګی ده. دغه په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په دې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي، جنتیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو، یعنی د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه همدغسې شوي.
څه فکر کوي د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زمو په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشه رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو موږ به سیاسي اړخ ته دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي، خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي چې کوي، خصوصا چارواکي چې شي کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي هغه د عام وګړي کېږي. د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي، او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې د کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زموږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته. زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده، یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیانې دي، او ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې ده په ازادانه ډول خپل خبره وکړي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړی هم ورسره یو ځای شو، یعنی مطلب موږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې موږ محرومېږو.
مننه سراجان، تاسو بیرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبر یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبر اعلان چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښې ده، هلته اوسېږي او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستنه شي. د سازمان ویلي چې دوی رواني او روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړې توګه تاسو چې له خبرې اعلانو خبر یاستې دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
او هغه له سیاست دا د پراتیر کال کې درې د جنوژنې په کې یوازې پلازمین اسلام آباد کې رامنځته شوې، چې دا په خپل د دې کارندوی کې چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له چې پیدا شوې له دې چې د برخلیک پراته دي، کې سونه په ټاپه درېدلې دي، افغانستان ته ویر لري چې نشي کولای چې لاړ شي. دلته ویزې تقریبا د نه هم میاس د پاکستان، یعنی دا ناکاره حکومت نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا ویزه باندې دی یو ویزه تقریبا کله کابله اخلي ته به 1415 ډالر ورکه شپږ سنه ویزه واخلي راشه شپږ سنه زی په خپل مخه ته ویږي یعنی فکر وکړي چې پاکستان مو دغه مل محدودات محدودیتونه په افغان کډوالو باندې راوستلی دي د دې تر څنګ د ار اس اف هغه ټولنه چې په پوسټه کې اسلا یو خبر راغی چې دوی ملاتړ دي خبریانو دا یو ښه ګام ده دا موږ دې هر کلای کوو اما فشار دې چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دا دوی غوښتنه ته لبیک وایي او دوی غوښتنه ته ځواب وایي خبر اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ پرې شانو نه ګروي ملګرو ملتونو په وار وار د خبر پاڼې خپرې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لري او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته نه لېږدوي اما دوی غوږ پرې شانو نه ګروي دوی ته دا اصلا بې تفاوته ده چې څوک تهدید دي څوک نه دي څوک کولای شي لاړ شي افغانستان څوک نشي کولای دوی لږ هغه ړوند ټول خلک پیوسته ګوري هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو په دې خو دلته پی آر آر کارتونه یې درلود دلته پراته وه کورونه یې خلکو درلود چې حتی نیم کاله تعبیت یې درلود د هغو کورونه یې حتی ونړول دلته پیدایش یې هم دلته سوی و د هغو کورونه یې ونړول دا په کوم کتاب کې راغلي دي تاسې ولې داسې کوئ درالې څه فکر کوئ چې اواز همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل اما اوس دښمن ګرځېدلی دي دا همدغه نوی چې همدغه حکومت بدل سه پاکستان یې هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل او نوی هېواد و اما اوس دښمنان ګرځېدلی دي هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي له هغې ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او حالات د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي دوی ستونزه یې د افغانستان له حکومت سره ده د افغانستان له طالبانو سره ده زور یې له افغانانو باسي ستونزه یې له طالبانو سره ده زور یې له چیرموټرو لکه د پاکستان د خلکو خبرې له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي ولې ولا تل افغانان قرباني کیږي تر کله قرباني کیږي د غاله د ما په ان سره کې چې دمدا شان داونی باور وکړي چې یو انساني ناورین په پاکستان کې رامنځته شي چې ځانوجنه به ډېر شي خلک مو مخکې ویل تاسو چې خلک خپل کورونه کې گیر پاتې دي خلک وطن نه شي خلک تا ګرته نه شي کولای خلک بي ویزه دي اته نه شي ساده خلک هم دوی بي ویزه پراته دي دلته چې بي ویزه نه تم نه ديږي اوس یو بل کارم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي چې ته ویزه اخلي ته باید لاسه په کابل کې سفارت ته یو انټرویو ورکې په وروسته لږه واخلي نو هغه کس خو دلته تهدید لاندې دغه خونه شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي نو هغه ستونزې چې دلته وسه د افغان کډوال افغان خبریان وسره په خاص توګه وسره لاسه ګریوان دي دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړی دي چې دوی خپل د اړ څه چې لاړ شي افغانستان ته دغه څه وضعیت ده دلته پاکستان کې
مدنه کورودان بهان صاحب شونده اوسی سریا مخکی ما بهان صاحب سره باندې خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي درسنی او دلاري خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا هم ترنګا پازادنه توګه باندې په دې باندې بندیز دي چې پر طالبانو رغون کې انتقادونه وشي دوی ویلي په ټوله کې دغه لاري چارې یا دغه رسنی کوي ولې نه تړي یا ټولنیز رسنی ولې نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بيخي ور بند شي ساس په باور باندې ولی دوی سانسور کی بندیز لګی خو لای رسنی یا ټولنیز رسنی په ټوله کې نه دی بندي کړی
د دې ځینې زیاتره ډیر اړه خونه لري ډیر بوجونه به ولري خو د سیاست په بوند او د سیاست له نگاهه به څنګه ګورم خو یو د ټول نقبي اثر چې دوی دا کار کوي زما په ان باندې د فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لري چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ رسنۍ چې دوه نفر دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو جگہ دا یا دوی کول شي چې په ځانانه ډول مونږ سره مخامخ شي دوی خبري وکړي چې دوی ته مونږ اجازه نه ورکو نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وی چې تاسو د کار نشي کولای تاسو انتقاد نشي کولای یو اړخ بيدای یو بل اړخ بيدای چې دوی د سي بندیزونه لګي د بیان ازادي باندې یعنی په انتقادونو باندې په نیوکو باندې چې تاسو نشي کولای چې راشه مظاهره وکړي یا تاسو نشي کولای چې مناظره ترشه مستقیم مونږ سره وګړي یا په مونږ باندې انتقاد وکړي رسنی نه بندی دا دی لپاره دا چې ځینې رسنی خاص د دوی لپاره کار کوي خاص د دوی صفتونه کوي د دوی هغه کارونه چې په ټولنه کې کړي دي کنه دي کړي هغه په ډیر زیات جلب توجه ډول باندې خلکو ته ښکاره کوي چې دوی په ټولنه کې ډیر فعال دي ډیر زیات کارونه کوي د خلکو حقوق لپاره ګرځي دوی چې د زحمت وسی شپه ورځ نه ګوري دوی ستاسو لپاره چې دا ولاړ دي ستاسو خدمت کوي شاید د دې لپاره هم دوی چې دا نه غواړي چې ټول رسنی بندي خلک چې دا غیر مستقیم ډول یا مستقیم ډول چې دا دینه خبري چې دوی په ټولنه کې چې شي په هغه باندې به تاثیرات پیدا کوي بل بیا بل اړخ به دا هم کېدای شي چې اوسېږي چې دوی چېغې وهي چې مونږ په رسمیت غواړي چې مونږ په ټولنه په نړۍ کې د نور هیوادونو سره مونږ اړیکې ولرو د هغوی سره چې د تعاملات ولرو د نړۍ د خلکو سره چې مونږ خپل راکړه ورکړه ولرو د افغانستان اړیکې د نور هیوادونو سره د نور هیوادونو د افغانستان سره په رسمیت باندې ولرو اوسېږي شاید یو اړخ دا اوسېږي چې مونږ یعنی بندیز هم لګولی په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی خو مونږ د ازادي بیان مخالف نه یو مونږ د ټولنې کې په ټولنه کې د رسنیو خلاف نه یو د خلکو خلاف نه یو چې هغوی په رسنیو کې کار کوي نو شاید دا ښکارندوی د دې کوي یا دې ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وښي یا نورو هیوادونو ته وښي چې مونږ بیان ازادي ته اوس هم احترام لرو غواړو چې په ټولنه کې اوسېږي نو اړخونه ډېر زیات دي نو دوی پوهېږي چې د دوی اصلي هدف څه شی دا په ټولنه کې څه غواړي اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې مونږ په دې باندې بحث وکړو خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي عام افغانان دي بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي یو حق لپاره چې هغوی خوشحالیږي چې ورته ورسېږي زرهاو نور حقوق د هغوی تر خپل لاندې کېږي نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په د خلکو د جګ لوړپوهي چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیاته ده
یعنی ستاسو په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي بل خوانه ور باندې بندیزونه لګي تر څو د دوی په خوخه باندې نشرات وکړي ستاسو په باور مخکې مو یادونه که څنګه وکړه چې د خلکو کې ډېر ویر رامنځته کوي او ښایي ډېر کسان زړه خنه کوي چې راشي رسنیو کې خبري وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي که چیرې دا انتقادونه ونه شي د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي تاسو څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي
مونږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي که مونږ په وظیفه کې وو که مونږ په مکتب کې وو که په پوهنتون کې وو استادان به مونږ ته مشکلات به مونږ ته په نښه کوله مونږ ته به ویله چې دغه مشکل دی دغه ځای کې ته صحیح نه دلته ضعیف دی دغه پوینټ دغه نقطه ستا چې دا ضعیف ده دغه قوي ده څه کوي قوي ته قوي خو ښه دی چې شبسې به مونږ ته را کوله په ضعیف باندې ته کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي دغه معلومات چې دا ستا کافي نه ده دې معلومات ته چې دا ته لاسرسی پیدا کړي نور معلومات دې زیات دي دا انتقادونه په ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه غزه غواړي چې یو کس لاندې راولي هغه چې دا خلکو ته کم معرفي کوي یا هم هغې ته دا وروښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي ستاسو په نسبت مونږ ډېر زیات پوهېږي دا خو دې معنا نه لري په ټولنه کې که مونږ اوسېږو که په کور کې مونږ اوسېږو که په هر ځای کې چې مونږ اوسېږو انتقاد هغه مثبت اړخ ته به مونږ ګورو منفي ته به نه ګورو صحیح ده زیاتره انتقادونه د منفي نظانه هم دی نه منفي نکات لري هغوی د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي یا حکومت تخریب شي یا هم یو په ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي د هغوی ژوند تخریب شي د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی دا چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ دغه مشکلات هم شته دې ته هم تاسو نظر واچوئ دې ته هم یو ځل فکر وکړي دې باندې هم مشوره وکړي کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي که په کال کې نه په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي نو دغه انتقادونه په دې معنا لري زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي د ښځو د تعلیم لپاره کېږي د ښځو د درس لپاره کېږي د وظیفې لپاره کېږي مکتبونو لپاره کېږي یا د پوهنتون لپاره کېږي خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره
نو کتی ز تاسو وقتا خدمت کوي د خوینو لپاره هم یو خدماتو کې دي خو لپاره هم یو خدماتو کې هغه قل هغه قل نو چې شنو وړو مونږ تاسو نه یوازې د مکتب او پونتون او اجازه ورکړي چې د لړ شي په زدان ډول د مکتب ته لړ شي پونتون ته لړ شي خپل درس وي دغه انتقاد ته د مثبت اړخ لري زه فکر کوم خو کچی ته په دوی باندې دا اثر وکړي دوی باندې دا تاثیر وکړي نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي دوی منفي ورته ګوري دوی وایي چې دوی دا انتقاد داسې معنا لري د دوی په آن باندې چې دوی زیاتر وخت همدغه خبره په رسنیو کې کړې ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي دې لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوانه راغلي هغه قوانین دي نو موږ د غرب په قوانینو باندې موږ څه شي کوو موږ خو په خپل وطن کې یو خپل د وطن بچیان یو نه یو دی هم دی خاور کې پیدا شوی هم دلته اوسېږو د دوی په مطابق باندې موږ د خپل د کلتور خپل فرهنګ په مطابق باندې تا نه حقوق وړو یا هغه څه حقوق نه دی چې د شریعت سره په خلاف دی موږ د شریع خپل د شریعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې موږ الله را کړی ده د الله رسول موږ سره منلې دي یا حقوق موږ در نه غواړو نو دوی چې د انتقاد زیاتره وخت دا هغه منفي اړخ ته ګوري مثبت ته نه ګوري
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي ستاسو په باور باندې ټولنه کوم طرف ته روانه وي؟
فایده جونې زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې د ماته ډېر زیات د پرمختګ نه ښکاري موږ که چېرته ګورو وروسته بولي چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي ډاکټر له منځه ځي نرس ته پاتې کېږي اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې انجینیر موږ د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې موږ ته انجینیر ضرورت پیې پېښېږي ښځینه انجینیر ته موږ هلته انجینیر نه لرو هماغه پخواني څو کسان دي هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي دا پنځه کلونه مخکې اوس په افغانستان کې دونه کس نشته د حقوقو په بخش کې موږ چې یو حقوقدان ته ضرورت پیدا کوو په ښځینهو کې موږ نه لرو موږ زیات شیان ته ضرورت لرو خو هر یو شی چې دا په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی نو ټوله نه غټه مشکل دا بابت دی چې ښځینه ډاکتران چې نه وي ښځینه نرسان چې نه وي ښځینه قابله ګان چې نه وي موږ به چېرته لاړ شو ورځ پر بلې دوی له منځه ځي نوی نسل ته موږ ضرورت پیدا کوو نوی نسل چې اوس نه روزل شي نو دوی به کله روزل کېږي بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي کله به د خلکو لپاره دوی درېږي نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکتر له منځه ځي د هغې په ځای باندې موږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې موږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل ته تربیه کېږي بل نسل ورته اماده کېږي د دوی په ځای باندې راځي هغوی کار کوي نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته موږ مراعت نه کړو دغه تسلسل ته موږ ونه ګورو نو ډاکټر له منځه لاړو ورسره چې دا موږ امتحان نه لرو امتحان له منځه ځي هغه ځکه چې موږ اکزیکټ اگزام موږ نه لرو د پوهنتون نه موږ فارغ کوم ډاکټر نه لرو نرس موږ چې په خوا کوم یو او هغه له منځه لاړ کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغه هم له منځه لاړې دي یا به وظیفه ته نه راځي یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي یا د هېواد نه به وځي نو موږ به چېرته ځو موږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو پاکستان په هغه لحاظ باندې به موږ پاکستان ته ځو چې دروازه موږ ته ایله اوسېږي د هغوی نخرې په موږ باندې ونه اوسېږي دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په موږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې نه ارزېږي په سل افغانۍ باندې نه ارزېږي نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزه باندې خلک $200 $150 ډالر ورکوي ولې ورکوي دې لپاره چې ضرورت لري هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي نو چې ما ته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي وطن کې مې ظاهر شي ما ته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي زما مشکل دلته حلېږي زه $150 په هغې باندې ولې ورکړم د هغې په ویزه باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ما ته نه ارزېږي نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم نو چې په هېواد کې نشته ته مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځې په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي
مننه مننه کور ودان جندې اوسې سره جاني بهان صاحب له تاسو مرستې خبرې او مساسې په باور باندې کې چیرته د غډول بندیزونه پر رسنی او په خلکو په خبرېلانو باندې دوام وکړي بل اخره د نن د افغانستان یا بهر له افغانستان د افغانانو د غټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي
مننه هغه سال لکه څنګه چې څلور کال تیر شو په همدې شان په تور تیار باندې تیر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصطلاح په دې تمه دي چې دا به څه وطن سمیږي څه وطن د حالت ژغورل کېږي. د جامګړی دا رسنۍ چې همداس په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې بیا رسنۍ اصلا وګوري. دا مشهورې رسنۍ دې اصلا لیوالتیا نه لري په څه چې دا د طالبانو په خوښه باندې کار کوي او ډیری د افغانستان خلک بهرنۍ رسنۍ ګوري، بهرنۍ چاپي او تصویري رسنۍ تعقیبوي. نو خبره دې کې ده که چې دا حالت هم دې شنده می نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترنګلی شي. فیصله لکه څنګه چې سراجانې هم دا خبره وکړه د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه. نو فکر وکړي چې له یو خوا بېکاري سي، له بلې خوا چې یو سړی د یو چا ته ناروغ پروت وي، مجبور مکلف ده چې هغه په زرهاو ډالره ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته. او دلته هم سرځي بت اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري. نو د ما په اند سره دا حالت پندېشن بیا هم وایم که دوامي خلک به رسنۍ اصلا هیرې که اصلا به د رسنۍ په نوم چې په افغانستان کې شتون ونه لري، اصلا به څوک د خبریال په نوم څوک هلته ونه پېژني چې خبریال څوک ده. او بیا هم وایم مخک خبره کوم چې ویلې رسنۍ د خپل طالبان د ته مجبور کوي چې خپل وتړل شي. له یو خوا به مالی مرستې نه تر سره کیږي، له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی خپل کار کوي کله نو مجبور دې ته کیږي چې دا وتړي. نو بل لور ته بیا هم وایم که چې دا حالت پاندېشن دا وم بیا هم وایم چې که چېرې تر وخته چې د طالبانو حکومت په اقتدار وي افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خوشاله دي چې سوله او ثبات ټینګه، نه سوله است نه ثبات. خلک هم د اوس له بیکارۍ نه تر کېږي، بیکاري له یوې خوا، اقتصادي ستونزې له بلې خوا، خوارې رسنۍ یا خوار تلویزیون چې دوی په خلکو باندې بند کړی ده اصلا صلاحیت نه دي نه لري چې خپل غږ اوچت کا. نو یو حکومت په داسې شانو حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کړی، نو هغه به څو حکومت وي دا به څه پایلې به وي؟ چې پایلې فقط کوره تیاره. نو دا حالت بیا هم وایم له دې بدتره کېږي او خلک به په تور تن کې ناست وي.
ډېر زیاته مننه کورودان. له تاسو دواړو قدرمنو ول زده کړو راګرځول شوی محصل یو د ښځو د حقونو فعالې سریا خان او همدارنګ په پاکستان کې میشته افغان خبریال ظاهر بهانس څخه چې راغلی په خبرونه کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ باندې نشه د پروګرام مو تر دې دمه واوریده. ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم د سره خبرونه پای ته رسوي. ښه وخت خې چاري.
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی شوان
وطندارا چه پخپل وطن دش پیشی تشکره ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی
پسڑشی ولی والدہ سیوشی چی گلاب گلاب